خبر نو لنډیز در اوروي.
د درې ورځنی اوربند پای ته رسیدو سره سم له هلمند څخه د نښتو د بیا پیلېدو راپورونه ورکول کېږي. د اختر په مناسبت اعلان شوی اوربند تېره شپه 12 بجې پای ته ورسېد. د فرانس پرس خبري اژانس راپور له مخې د هلمند مرکز لښکرګاه په لمنو کې د وسلوالو طالبانو او افغان امنیتي ځواکونو ترمنځ نښتې بیا پیل شوې دي. د پامیر د 211 قلو اردو چارواکي وایي په کندوز ولایت کې نوي کماندو ځواکونه ځای پر ځای کړي او د طالبانو د تحرکاتو مخه به ونیسي. دا خبره د دې قلو اردو ویان عبدالهادي نظري پرون ازادي راډیو ته وکړه. د کندوز یو شمېر ښاریان اندېښنه لري چې طالبان ښایي بیا د کندوز ښار د نیولو لپاره بریدونه زیات کړي. د اسرائیل صدر اعظم بنیامین نتنیاهو وایي د فلسطیني سخت دریځو په وړاندې به اوسنی کمپاین تر هغو دوام وکړي چې اړتیا یې وي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا متحدو ایالتونو او ملګرو ملتونو د وضعیت تکرارېدو غوښتنه کړې ده. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر انتوني بلینکن یو شمېر اروپایي هیوادونو ته خپل 15 ورځنی سفر پیلوي. دی به په دې سفر کې ډنمارک، آیسلند او ګرینلند ته ولاړ شي او په ترڅ کې به د آرکتیک شورا په غونډه کې برخه واخلي. د بریتانیا صدر اعظم بوریس جانسن خبرداری ورکړی چې له هند څخه د کورونا وایروس بدله شوې بڼه په هیواد کې ثبت شوې ده. جانسن پرون شنبه وویل بریتانیا ته دغه وایروس د نوې بڼې سرایت هغه هڅې له خنډ سره مخامخ کوي چې په دې هیواد کې له کووید 19 ناروغۍ څخه د خلاصون لپاره پیل کړي دي.
له دې سره د دغه خبری خپرونې خبری مسایل رانغاړو اونیس پروګرام وار را رسیدلی دی. همکاره مو ملالۍ بشیر سټوډیو ته راغلې چې تاسو ته د ښځو په اړه ځانګړی پروګرام نور بس دی وړاندې کړي. ملالۍ جان ستړي مشي.
مننه لودین صاحب، ډېر مننه. د ازادي راډیو اونیس خپرونې ته اوریدونکو شرغلاست.
نور بس دی.
شکست سکوت.
د ازادي راډیو خبرونه د ماشام تر وو بجو په منځنۍ صفه 12 شپږنیوي او اف ام 100.15 دوام کوي. د خبرونه په دې برخه کې نور بس دی پروګرام لرو چې زملالې بشیر به پر مخړم. تخنیکی چاري می رحمت صاحبي وړاندې کوي. نن د زده کړو په برخه کې د مخ پر زیاتېدونکو حملو د اغیز په اړه خبرې کوو. په دې خبرونه کې زموږ میلمنې عزیزه عزیزي په کابل ولایت کې، په کندهار ولایت کې د نجونو د زده کړو فعاله او معصومه بهار په کابل کې لیکواله او خبریاله دي. له دوی سره به خبرې کوو. اوریدونکو تاسو کولای شئ زموږ له میلمنو څخه خپلې پوښتنې وکړئ. له شدینه اوریدونکو مې ځانګړې هیله ده چې موږ ته تلیفون وکړي او خپل نظر را سره شریک کړي. زموږ د تلیفون شمیرې دي 00 8 22 55 55 او 0 9 9 2 0 3 5 4 0. وردم لخپلې لومړۍ میلمنی سره خبرې پیلوم. عزیزه عزیزي چې په کندهار ولایت کې د نجونو د زده کړو فعاله ده، له موږ سره هم دا راز پر لیکه ده. عزیز صاحب، مننه چې دې خپرونې ته راغلاست. خپرونې ته ښه راغلاست. ډیره مننه عزیزی صاحب. د موضوع په اړه باندې به خبري پیل کړو. زموږ د نن ورځې موضوع دا ده چې په دې وروستیو کې پر په ځانګړې توګه پر زده کوونکو باندې حملې زیاتې شوې دي، او که وروستیو حملو ته پام وکړو، په دشتي برچي کې د نجونو پر یوه ښوونځي باندې د ښوونځي مخې ته په حمله کې د 55 نجونو د وژل کېدو خبر راغلی و. بیا وروسته داسې هم وویل سوال راپورونه وویل چې دغه شمیر د وژل سوو کسانو شمیر 15 او 18 ته لوړسوی دی. په دې برخه کې چې په وروستیو کې پر ښځینه فعالانو باندې هم حملې زیاتې سوي دي، آیا تاسو فکر کوئ چې د نجونې زده کوونکې به د بیرې څخه نور ښوونځي ته ولاړې نسي؟
محترم بشیر صاحب، دنجونو تعلیم خو په اسلام کې هم فرض دی، نو دغه حملې خو زموږ مملکت خو تاسو ته معلومه ده چې نه یوازې جنگي مخالفین دي، بلکې زموږ مغرضه او د منفي هیلو درلودونکي ګاونډیان هم په دې کې برخه لري. موږ باید دا هیر نه کړو ولې دغه دا دی منفي پوینټ په دې کې دا دی چې د تعلیم په نامه باندې هر مغرضه ډله خپل اعمال اجرا کوي او په دغه په نامه د تعلیم او یا د مصالح مخالفینو ختمیږي. شبه دا وایي چې موږ سرتاسری اوربان لکه د دختر په درې ورځو کې چې نومول شوی و متاسفانه پیښې وې او تلفات نور کړي دي د افغانانو د ګناه انسانانو. نو دغه سره په ټول ملک کې یو اوربان سرتاسری اوربان او به معنا سوله دغه وایي تسلط درلودي. نو دا بالکل په سخت ټکو باندې زغندم چې نرم هدف لکه شتي انجینی او به سلا انسانان د دغه مرګونی هدف مرګونی پیښو هدف ګرځي، یا پر مسجد باندې حمله کول، یا پر مکتب باندې حمله کول، کده القانی کده دا بالکل غیر اسلامي او غیر منطقي دي، غیر انساني دي. که د انسان او بشر پر ضد باندې دا عمل راکېږي، خصوصا ماشومان چې د درس او تعلیم حق پر خپل د ماشوم حق د ټولنې پر هر فرد باندې فرض دي، نه یوازې مور او پلار بلکې د ټولنې ټول غړي د ماشوم په مقابل کې دا مسؤلیت لري چې باید حقوق یې پایمانه نسي. د درس ویلو حق، د بازی کولو حق، د تفریح کولو حق، دا هر ماشوم لري. موږ بدبختانه په داسې حالت کې یو اوس چې هر څه زموږ تخیل سوي دي او هر څه تر پښو لاندې کېږي. که د قانون ادار کوي هغه هم قانون تر پښو لاندې کوي، که د متاسفانه په دواړو طرفو کې هم د دولت لخوا څخه بعض شیان تر پښو لاندې کېږي او هم د مخالفو ډلو څخه. په دغه وخت کې نو وایي هغه چې وایي اوبه خړي که مایان ونیسه، دغسې حالت روان دي. بدبختانه چې ویل کېږي چې شل لکه پنځه ډلې مخالفین په افغانستان کې مصالح ګروپونه شته، نو زموږ هیله د طالبانو څخه یا د دغه مخالفینو څخه چې اوس د سولې په خبرو کې ونډه لري، ژر تر ژره د سولې د خبرو نتیجه مثبت شي او زموږ ولس د سولې تجربه کړي. په سولې کې انسان یا د بشر حقوق مراعات کیږي، کوچنیان به د تعلیم حق پیدا کړي، کوچنیان به د صحي خدماتو حق پیدا کړي. دا پر هر ټولنې د هر ټولنې یا د هر دولت وظیفه ده چې د کوچني مسؤلیت، صحت او دغه تعلیم د تعلیم حق ورته دغه کې آماده کړي. البته ټول کوچنیانو ته باید اجباري تعلیم ورکول شي، دا که هر څوک وي دې حق ته باید احترام ولري.
بله،
زه بالکل دا غندم. بیا هم په سخت ټکو دا ناروا کار دی، دا درست کار نه دی.
عزیزی صاحب، تاسو یادونه وکړه چې پر زده کوونکو حمله په دې معنا دی چې هدف لوستي او ځوان افغانان دي، نو آیا داسې حمله ستاسو په نظر د زده کوونکو پر زده کړو باندې کوم اغیز کولای شي؟ آیا دوی په طرحه کې اچولای شي چې له زده کړو څخه لاس واخلي؟
اولی نیزی کولای نو خود دا مسلح جنگ چه دا یو تلویشت کاله او یا خصوصا پا دا اخیر دول سیزو که جریان در لوده لیدی، زخپلا تجربه در توایم. زما ورور دا پاکستان نتخ رالی دلتا با چه مهاجر بود دیزه اتخ دلتا رالی کندار دا کندزونه یا پا مکتب پا لسکی وی دغه چې پټاونه د کندهار په اصطلاح باندې وایي، دغه انفجار دا شان چې دغه سوله نن سره له هغه نجونې د مکتب وویستلې. زه نه غواړم چې پر سړک باندې د نجونو غوښې پرتې وي، زما لونې پر دې ووژلې شي. دا بالکل منفي عمل دی، دا ضد بشري عمل دی او ضد انساني عمل دی.
بلی او آیا بلی فکر آیا په دې فکر یاست چې د دې ترڅنګ چې حمله کوونکي او دا سخت دریځي تر هوا چې خلک وبیري د دې ترڅنګ د دوی هدف دا هم دی چې د افغانانو راتلونکي نسل بي سواد پاتې سي او په همداسي پټ سترګې پاتې سي چې په خپل حقونو او د خپل هیواد لپاره د خدمت په برخه کې پاتې راسي؟
نو دا خو دا څلوېښت کاله کې د افغانانو دا تجربه کړې ده او د دې خوند یې کتلی دي چې زموږ تعلیم یافته نه پاتې کېږي. زموږ یو کس چې هلته سترګې اوري ژورنالیست دی، ډاکټر دی، انجینیر دی، ټوله د فطر ورو کې دغه کېږي او دا یوه ډله نه ده. دا خو دا ګرځې ډزې په شریکي سره دا کار کوي په دې کې مافیایي ډلې هم شته.
بله
دا دا هغه څه دي چې دوی نه غواړي چې موږ د خلکو اذهان روښانه شي، ټولنه د تعلیم یافته قشر په درلودلو سره مخته ځي، اقتصاد یې قوي کېږي، افغانان بیا الحمدلله دغسې استعداد هم لري چې موقع ورته مساعده شي. بیا تر ډېرو نورو ملیتو دوی ډېر ښه مخته تلی شي. نو دا موقع پر موږ باندې د ابخلو یا نازوانه گاوندیانو چې هر څه زموږ په تاوان کې د دې خپل ګټه غواړي، دا متاسفانه متاسفانه دا جریان لري. او په دې څلوېښت کال کې دا د دې هدف په دلو سره خپل منفي اغراض تجربه کړي.
بلی عزیزی صاحب، لکه تاس چی ویل چی دا یوازی دا هدف دا حمله کون کنه دی چی کچنیان و بیروی چی دزدکلو چه خلاص واخلی، بلکه دا دوی هدف دا هم دی چی دا افغانستان نسلون بیزدکلو نالوستی پاتسی. پا دی برخه که چی جونی لکه تاس چی و مثال هم ویلی چی ستاس پخپل کورنی که تاس ور سرمخ مخصیوی است چی دا بیری چه دا حملو او دا چاودنو دا بیری چه زنین جونی خپل کورنۍ له شونځیو څخه ایستلې دي او زده کړو ته نور نه پرېږدي ځکه چې دوی بیرېدلې دي. نو په دې برخه کې د کورنۍ میندې او ښځې څه کولای سي چې باید د دوی اولادونه بې سواده پاتې نه سي؟
دلته د مسؤلیت د امنیت وظیفه د دولت وظیفه ده. مو کورنۍ دومره کولای شي چې په کور کې ودی ته د درس او تعلیم زمینه مساعده کې ولی زما خپل تجربه دا ده چې د مکتب چوکۍ یا د مدرسې چوکۍ فوق العاده تاثیر لري. هغه کې اجتماعي ژوند زده کیږي، په هغه کې د همسنفي سره د اجتماعي روابط رشد کوي، د ټولنې یو بل غم سره یو ځکه په کوم څه فقط د مور او پلار امر دی یا د مشرانو امر دی هغه ته د کیږي او څو ټکي بور سره ده کې. لیکن د ګروپي یا اجتماعي په یو اجتماع کې د کوچني روزل هغه رشد کې ذهن او فزیکي ډول د ذهني لحاظ د تعلیم د لحاظ څخه ډېر ښه رشد کولای شي. تعلیم او تربیه یا جلا تاثیر لري نظر ودی ته چې د کور په محیط کې درس تکي. ولی موږ افغانان ډېرې ترخې تجربې ولیدلې. موږ باید په دې کې سر د نسو خپل ماشومان که هلک دی که نجلۍ ده موږ باید درس او تعلیم ته تشویق کړو او دا شان په توکل د خدای سره خدای دې وکړي چې سول راشي او د دې ترودستانو مختور شي او زموږ لسونه زموږ ماشومان او ځوانان به درس ته ادامه ورکړي او تعلیم تربیت ادامه ورکړي. نو په ټولنه کې دا ډېر مهم دی چې اول دولت د کوچنیانو مسؤلیت تضمین کړي، د ټولنې د کشرونو اقشارو مسؤلیت تضمین کړي. خو دا داسې یو حالت دی چې پر موږ باندې تحمیل شو. خارجان رااله بیله صداعت خو چې موږ ساتور ته وکړو خپل رااله هغه د خپل ووتله موږ ټولنه یې نور هم تر هغه پسې اتفاق کړله، تر هغه پسې متشدده کړله او زموږ د درس او تعلیم زمینه نور هم په تاسو خوښ باندې واوښته.
بله عزیز صاحب، د یادولو وړ ګرم چې په تیرو 19 کلونو کې میلیونونه نجونی شونځي ته ځي، شذې د کار زمينه ورته برابر شوی ده. شذو دغه حق تر لاسه کړی دی چې دوی کولای شي د کور څخه د باندې هم وظیفه وکړي او هم دراز د خپل کورنۍ په اقتصاد کې ونډه واخلي. لوړ زده کړو ته نجونی حق لري چې ولاړ شي، د هیواد څخه د باندې هم و زده کوونکو او محصلینو ته زمينه برابر شوی ده چې دوی ولاړ شي او هلته زده کړې وکړي. عزیزي صاحب، تاسو تر خبرو ته دوام ورکوو. اوریدونکو، تاسو کولای شئ چې موږ له میلمنو څخه پوښتنه وکړئ. موږ ته پر دغه نمبرونو باندې زنګ وهلای شئ، 0000825555 او 0999230040. زموږ لومړی میلمنه عزیزه عزیزي چې په کندهار ولایت کې د نجونو د زده کړو فعاله ده، همدا اوس را سره پر لیکه ده او دا بس تاسو پوښتنو ته ځوابونه ورکوي. ورځم خپل لومړی اوریدونکی اخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده.
السلام علیکم جانې، ته صاحب خیر یې؟
ډیر مننه. تاسو خپل نوم وایست او کب کومه پښتنه لري مهرباني وکي.
مله جان نوم مې مجنون دی، د لغمان د کرغیولو سالاین در څخه پړی کړم.
مجنون صاحب، مننه چې تاسو ازادي رادیو ته زنګ وهلې. د نور بستې یا شکست سکوت خبرونه روانه ده. زموږ میلمنه عزیزه عزیزي د کندهار ولایت د نجونو د زده کړو فعال، که تاسو له دوی څخه کومه پښتنه لري کولای شئ.
ملالای جانې، د دې نه مې پوښتنه دا ده چې آیا په د تیرو دوو لسیزو کې، مثال نجونې په دغو دوو کالونو کې له زده کړې څخه تاسو ته معلومات شته دې برخمنې شوي دي که نه، یا نجونې تاسو ته معلومات شته چې څومره نجونو د جګړې له لاسه خپل ښوونځي پرېښي دي؟ ملالای جانې، دغه مې له دې نه پوښتنه ده.
ډیره زیاته مننه مجنون صاحب، تاسو پوښتنه مو واخیسته او د عزیزي صاحب مخې ته بېږدو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکی را اخلم. مهرباني وکړئ، ازادي راډیو ده. بلې، ستاسو ږغ موږ ته داسې قطع راځي که تاسو خپل موقعیت ته تغییر ورکړئ. بلې، بلې، اوس تاسو ږغ سم راځي. تاسو خپل نوم واخلي او که کومه پوښتنه لري د عزیزي صاحب څخه مهرباني وکړي.
نو خوری که ما دادر تویلا چی پای وطن کسی نامنی پخر وی خوشنت وی او جنگ وی دو نصره ورون بلی مرمی وریجی، نو پا اغا وطن کی بچنگا یا وشده رسه که چه خپل تعلیم تا دوام ور که داتا استا معلومه ده چه دا افغانستان شدی خلاصه که دا اوس نر پا ور که سوزی، دا اوس پا علمان و بکندارو پا طول افغانستان که دا درو روز وربان وروس تا بیا خوشنات شروسو جنگونو شروع سوی دی، خلق پسر ور که سوزی، دا اوس خلق ترگرمی لنیش پیتی ری خو نظر و دا طولو نام زلا پر خلقو بانی دا جاغ دی که پر مند باندې چې کیوانجلی مرکیږي، انشاءالله تعالی که دوی خپل مبارزې ته دوام ورکړي، خپل تعلیم ته دوام ورکړي، کیوان مرکیږي بیا زر باسواده کیږي، نو دا یو عظیمې مبارزې ته اړتیا شته. انشاءالله تعالی د افغانستان خلک اوس ډېر باسواده شوي دي، ډېرو خلکو خپل حق پېژندلی دی، خپل حق پیدا کړی دی، خو خصوصا هغه کسان چې نو زما د وطنوال څخه پوښتنه دا ده، د خوري څخه ډاکټر عزیزه وطنوال، چې هغه په شهرو کې خبر څه ناست خلک یو زمینه تعلیم ورته مساعد وي، دا په قراو قصباتو کې نجلۍ څنګه کولی شي چې خپل تعلیم څخه برخمن شي، خپل د حقوقو څخه برخمن شي؟
ډیر مننه چې تاسو موږ ته زنګ وهلی وو. اوس هم ورځم یو بل اوریدونکی اخلم. مهرباني وکړئ، فکر کوم چې زموږ رابطه قطع سو بل اوریدون که دی مربانی وکی ازادی رادیو ده.
سلام علیکم.
وعلیکم سلام. تاسو خپل نوم وایست او کوم پوښتنه لری؟ فکر کوم چې زموږ رابطه له دوی سره قطع سوه. زموږ میلمنه عزیزه عزیزي راسره په لیکه ده. اوس هم موږ کوشش کوو چې خپله دوهمه میلمنه معصومه بهار پر لیکه کړو چې دا په کابل ولایت کې لیکواله او خبریاله ده. له دوی سره به هم پر همدې موضوع باندې خپلو خبرو ته دوام ورکوو. عزیزي صاحب، تاسې د مجنون صاحب چې د لغمان ولایت څخه یې زنګ وهلی و او زموږ د دوهم اورېدونکي پوښتنې واورېدې. مجنون صاحب، خو فکر کوم چې همدا پوښتنه وکړه چې نجونې په دې تېرو شلو کلونو کې څومره نجونو درس ویلی دي، چې دغه د لوړو زده کړو وزارت او د زده کړو وزارتونو د دغه شمېرې میلیونونه ښیي. او دوهم اورېدونکي د دوی د پښتنې ځواب فکر کوم په یو طریقه باندې ورکړ، خو تاسو که په دې اړه یو څه ویل غواړئ مهرباني وکړئ.
دا دوهم تاسو نوم ما سموانه ورې دي اړیکې د غزې سره د غېد مودل تخریبات مودل، خو بیا هم د نظر څخه د مثبت نظر څخه ډېر مننه. او واقعا فوتو کتی اشاره وکړله او د ښاغلي مجنون صاحب په جواب کې چې میلیونونه تعلیم یې کړی دی په دې شک نشته، ځکه د افغانستان نفوس زیات شوی دی، ولې بیا هم فقط په لوی ښارو کې د درس او تعلیم زمینه مساعده ده. حتی القانو ته په درې څلور کیلومتر دی، زه د خپل کندهار خبر چې وکم په درې څلور کیلومتر ساحه کې د کندهار مکتب نشته د نارینو د پاره، ځکه یا یې علت ناامني ده، یا یې علت د مکتبو د بودیجې غلطه استفاده ده، چې خیالي مکتبونه درلودلي دي، چې دا په دا شل کلو کې په دا دوه لسیزو کې دغسې استفاده ځینې شوې ده. یو شمېر خلک د مکتبو په پیسو باندې جبونه هم چاخپله، دوی هم چاخپله، اولادونه یې تر خارجه پورې ورسېدل، ولې زموږ ماشومان حتی القان نشي تللی مکتب ته. نو دا هغه څه دي چې په دې کې نه پوهېږم چې دولت سترګې پټې کړي دي. زموږ ولس د مختلفو ماتیایی دلو تر کشار لانی دی جغ نیز کولای دا 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 حقا تیجی چیز نوش اولاس دا اوز دا اوز دا تفاوت دی
بلی دیر منونه
لوی که دیر مکتبونه دی پنامه بولسالی که دیر مکتبونه دی پنامه ستا ویه خفل فیزیکی دول مکتب وجود نلری چیزی وجود نلری معلیم وجود نلری.
عزیزی صاحب ډیر مننه ستاسو د نظر څخه. نو اوس هم زموږ دوهمه میلمنه را سره پر لیکه ده، معصومه بهار صاحب. معصومه جانې، خبرونه ته ښه راغلاست، ډیر مننه چې وخت مو وایستی.
سلام خدمت شما، تشکر از که ما رو دعوت کردین، روز شما بخیر.
ډیر مننه معصومه جانې. تاسو په کابل ولایت کې اوسید، هلته د خبریالی په برخه کې کار کوي، همدار از لیکواله یاست. په دې ورستۍ کې تاسو په هیجی چې د پرشونځي باندې حمله زیاتې سوي دي، په ځانګړي توګه په اخیری حمله کې چې په دشت برچی کې د نجونو د شونځي مخې ته وسوه. زموږ موضوع دا ده چې دا ډول حمله آیا د نجونو هغه همت او زړورتیا چې دوی غواړي ښکارای کی او شونځي وایي او د افغانستان د پاره یو څه وکړي، آیا هغه همت به مات کړي که به دوی په خپلو کورو کې کښېني د بیرې څخه؟
ما فکر میکنم که ای کسایی که حمله میکنن اینا تا جایی که حمله کردن و نتیجهشان را دیدن نتیجه ندادن. کسایی که بارها سر مراکز آموزشی، سر مکاتب حمله کردن، برعکسشان نتیجه گرفتن که اینا دوباره میخزن و با مکاتبشان ادامه میتن و درسایشان ادامه میتن و این نتیجه بخش نیستن. کسایی که مخالفین دولت هستند و میاین بالای مکاتب و مراکز آموزشی حمله میکنن، فکر میکنن که شاید معاری ایجاد کنن و نتونن که اینا آموزش ببینن و میخواین که جلوی از اینا رو بگیرن. اما تا جایی که ما رفتیم در ساحه به عنوان خبرنگار در شفاخانه ها از زخمی ها دیدن کردیم، کسایی که فعلا در بستر هستند در حالت وخیم قرار دارن، اما با آن هم تصمیم دارن که پس از اینکه صحتمند شوند دوباره به مکاتبشان برگردند، به درسایشان برگردند و درسایشان را ادامه بدن.
بله معصومه جان، استاس دو معلومات له مخه چې تاسو هلته د خبري علي په برخه کې ام فعالیت اوس مهال د جنو په ځنګړې توګه شونځوي ته یا هم په عمومي توګه باندې شونځوي ته آیا حکومت دولت ورته پام زیات کړی دی د امنیت په برخه کې که هغه سي یعنی ورته ډیر پام نه دی؟
خب یک چیزی هست که ما با عنوان خبرنگار وقتی در ساحه میریم، در اون لحظه که حادثه رخ میده یا بعد از حادثه تا چند روز تعقیب میشه و پیگیری میشه و توجه بیشتر میشه، مردمی، جامعه، اجتماع، حکومت، نهادهای خارجی، نهادهای داخلی کلا توجهش به سر اون مکاتب و مراکز و همون حادثه هست. اما پس از یک چند روزی که بگذره توجه هیچ صورت نمیگیره، مثلا زخمی هایی که فعلا در بستر هستند اینا به صورت شدید آسیب دیدن، اکثریتشون شوک دیدن، اکثریتشون امیال دست و پایشون از دست دادن. اما پس از اینکه چند روز بگذرن در روزهای اوائل شاید برن رهبران کسایی که در ادارات مختلف کار میکنن در این بخش میرن از اینا احوال پرسی میکنن و عیادت میکنن، اما پس از چند روزی دیگه احوالشون رو نمیگیرن و میمونن و کسایی که در مکاتب فعلا رفتن میگن که ما به صورت رایگان درس میتیم یا مکاتب دوباره ترمیم میکنیم یا دوباره یک مکاتب دیگه ایجاد میکنیم به خاطر دخترها، یا که برشون معلم کم بود دارن معلم میتیم. اما این گپ چند روز از فکر میکنم ما تا جایی که این جامعه اجتماع بودیم گزارش ها رو دادیم، گزارش دارم، همین چند روز اول است، بسیار توجه میکنن، بسیار دسترشان تمرکز دارن، پس از چند روز خاموش میشه، او زخمی میمونه در بستر، او شهید میره، شهید شده و خانوادهشون هم حالت بد را تحمل میکنه بدون دخترش، بدون پسرش، پس از چند روزی کل چیز به باد فراموشی سپرده میشه.
بله تاس یادونه وکړه چې په لومړی سر کې دا ډول حمله ډیر زیات پام ځان ته اړوي خو وروسته د خلکو د یاد څخه وځي. اما پښتنه دغه د چې د لوګر او کابل د حملو لپاره خلکو په رضاکار توګه لکه تاس چې ویل د مرستو راټولولو ژمنه وکړه او همداراز ولیدل سول چې پر پراخه کچه باندې خلکو د لوګر او کابل د حملو لپاره د هغوی د ټپیانو لپاره مرستې راټولې کړې، نو آیا دا په دې معنی نه ده چې افغانان په داسې مواردو کې احساس کوي چې دوی ټول په دې پیښه کې د مخالف لوري پر وړاندې ولاړ دي او دوی یو د بل سره لاس ورکوي که هر څومره وضعیت خراب سي؟
خب بعضی حملات باعث میشه که افغانستان، مردم افغانستان منسجمتر از گذشته شوند. اینا کسایی هستند که فکر میکنن اگر ما یک جای را وحشت بندازیم، حمله کنیم بالای مکاتب یا برای نمازگزاران یا در لوگر هر جای دیگه، فکر میکنن وقت وحشت انداخته شد، مردم تتوپرک میشن، پاشان میشن و برای همیشه از یکی دیگه شان دور میشن، در حالی که این چیزا یک درس عبرت است برای مردم افغانستان. مردم بیشتر منسجمتر میکنن، جامعه همدردیش بیشتر میشه و ای که ما در حادثه لوگر، در حادثه دشت برچی، در حادثه ای که در نمازگزاران در مسجد دو سه روز پیش اتفاق افتاد بودم، گزارش دادم، ای که مردم بیشتر توجه میکنن، یکی دست دیگر میگیرن، نهادا میان خیرین میارن جمع میکنن، کمک برشان میبرن، زخمه ها رو تداوی میکنن، بیشتر مردم منسجمتر میشه در این قسمت.
بله ډیر مننه معصومه بهار صاحب چې تاسو له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ، او له عزیزه عزیزي صاحب څخه هم ځانګړې مننه چې د کندهار ولایت څخه له موږ سره په دې خبرونه کې ګډون وکړ او د نجونو د زده کړو د فعالیت په اړه له موږ سره خبرې وکړې او د خپل ولایت د وضعیت په اړه باندې زموږ اوریدونکو ته معلومات ورکړل او د اوریدونکو د پښتنو ځوابونه یې ویل. اوریدونکو د دې خبرونه وخت پای ته رسیږي، نور به تاسو پر خدای وسپارم، بل اونۍ به یا له تاسو سره یو. د خدای په امان.